있는 아우아지아.
는 아우아지아.
는 아와지아 다크 파라완의 리로 카드르무나 아우리둔코 드라노 리둔코 스트리머시 비아한 파라완의 파라완의 김자나 오샤바슈나 쿠르바나이 파크 파라완의 기다르타 디시니 아우나리 하브루나 라루 아우파요의 모헤메 모즈 비아한 다크 파리 멜마니 나자라 흘루 یو تازه ارزیابی چې د ملګرو ملتونو په غوښتنه شوی د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو موضوع د نړیوال تړون له مخې د افغانستان په مسولیتونو او شمنو عمل کولو پورې تړلې ده چې له مخې طالبان باید په سمدستي توګه د میرمنو د تعلیم او کار کولو په حقونو لګیدلې بندیزونه او محدودیتونه لري کړي دا چې څومره امکان لري یو څه باید وشي په دې باندې خپل قدرمن میلمانې ښکلا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو از خوانې استازي وه د نظر به واخلو او پښتنه به هغوی ځواب کړي البته د نورو پښتنو سره خو په پیل کې بیا هم د سیمې او نړۍ خبرونه لرو
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر یا اوچا ویل چې له پاکستان نه افغانستان ته په تیرو نږدې دو میاشتو کې 3,500 افغانان خپل وطن ته ستانه شوي دي. تفصیل:
د روان 2023 کال د سپتمبر له نیمایي څخه تر تیرې ورځې پورې ټول 3,500 قانوني اسناد نه لرونکي افغان کډوال له پاکستان څخه خپل وطن ته ستانه شوي دي. په تورخم کې پاکستانی سرچینو امریکا ژغته ویلي چې د پاکستان څخه خپل وطن ته د افغان کډوالو د ستنېدلو د بهیر له پیل څخه تر تیرې ورځې پورې 2,000 افغان کډوال د تورخم له لارې او شاوخوا 9,000 نور د سپین بولدک چمن له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان یو رپورت له مخې د نومبر د لومړۍ ورځې څخه تر اتمې ورځې پورې هره ورځ د پاکستان څخه تر 10,000 پورې افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي دي چې د دغه بهیر د پیل د مخه له پاکستان څخه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر په ورځ کې شاوخوا 260 تنو ته رسېدی. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
متحده ایالاتو د 2020 میلادي کال د اگست د میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي له افغانستان سره نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. امریکایي چارواکي وایي د دې امکان نشته چې په افغانستان کې واکمن طالبان د دغو مرستو نه ګټه وانخلي. له بل پلوه د طالبانو د حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد په یوې رادیوي مرکې کې ویلي چې له بسپنه ورکوونکو هیوادونو نه غوښتي چې له افغانستان سره د خپل مرستو ته سیاسي رنګ نه ورکوي. دا واشنگټن دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای چې دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزی اسلام آباد ته د خپل سفر په مهال د ازبکستان او پاکستان د چارواکو سره په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون نه وروسته دغو هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې یو ګډ تفاهم لیک لاسلیک کړ. دغه وزارت وایان اخونزاده عبدالسلام جواد د چهارشنبې په ورځ د لړم په 40مه خبری رسنیو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې لاسلیک شوی سند کې د غدریو او هوادونو ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت په تړاو اړوندې مسلې شامل دي. د امریکا غږ واشنگټن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د فرات د سیند په غاړه د سوریې په ختیځ کې میشتو امریکایي ځواکونو د ایران په لوه ملیشو د راکټونو حملې دوام لري او زیاتره د امریکایي ځواکونو د قرارګاه په 5 کیلومتره کې لویږي. په واشنگټن کې د امریکا غاک د پینټاګن خبريالا وای کڅ هم چې د امریکایي ځواکونو دفاعي استحکامات کار ورکړي خو په بشپړه توګه د مامورانو په قول د راکټونو او ډرونونو د فکول لپاره کفایت نه کوي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزي قومندانۍ یا سینټکام پخوانی قومندان متقاعد ستر جنرال کینت میکنزی د سه شنبې په ورځ له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې له سیمې نه په زور د امریکایي عسکرو شړل د ایران د اوږدې مودې په هدفونو کې شامل دي. په داسې حال کې چې د غزې په تړانګه کې د اسرائیلو او د حماس ترمنځ جنگ روان دی، د امریکا غږ خبریال رحمان بونریبا له تل ابیب نه په دې اړه تازه معلومات راکړي.
زدا وخت د غزا د شمالي تړانګ نه نږدې په لس کیلومتر فاصله کې د اسرائیل په اشکلون خاریه کې ما د دې زینا ډیر نږدې لګشي په مخ کې د غزا نه چکم راکټونه ورول شي وو د اسرائیل دفاعي نظام آیرن دوم مخونی وا ز په خپل هوټل کې وم او ما چې د غږ ووریدو د شلټر یا پناه کوشش مې هم وکړ ور سرور سره مې دغه منظر ریکارډ هم کړ ډیر يرون کې بګنون کې منظر وو زمانہ په لس کیلومتر فاصله لکه جنوب پلوتا د غزا شمالي تړنګ دا او په دغه کې دا وختي زمکني د زبکی دلاري او د جازونو د هوا دلاري په حماس باندې د اسرایلی ځواکونو حمله روانې دي. دې حملو کې تر ټولو زیات زیان په غزې تړنګ کې روختونونو تر رسیدلې دي چې تر ټولو غټ پکې الشفا روختون دی. په الشفا روختون کې نن سهار اسرایلی ځواکونو دفاعي ځواکونو چې کم محکمه ده د ویاند هغه دا خبر راک چې دې هسپتال ته دننه ورنوتی دي او ځکه روختون ته دننه ورغلی دي چې دا غو تر مخه پر روختون کې دننه خندقونه یا سرنګونه کنستل شوی دي. یو ډیر غټ جال خور شوی دی کوم ته چې د ټنلز کمپلیکس ویل دي. دوی ویلي چې په حماس باغ کې پټ او د غزینه د مورچې په توګه استعمالوي هلته د غو خلاف د عملیات کوي. بل اخري خبره بداو کوم چې د شمالي برخینا جنوبي برخیتا د غزې په تړنګ کې د خلکو کډوالی روانه ده او هغه ته هم یو شمیر مشکلات دي.
په عین وخت کې په لزګونو زرو کسانو د سه شنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د اسرائیل سره خپل ملاتړ د څرګندولو په خاطر لاریون وکړ. هغه د اسرائیل دورنګي بیرغونه لزنه تاو کړیو. په لاریون کې د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس ځینو غړو هم برخه اخیستې وه او وینا یې وکړې. د اسرائیل جمهور رئیس هرزوک چې د لاریون ته د بیت المقدس نه د ویډیو کانفرنس لاره وینا کوله وویل چې دا لاریون د دې لپاره کیږي چې د نوموړو په وینا هر یهودی په امریکا او اسرائیلو کې په امن ژوند وکړي. د فلسطین د بیت لحم د ښارګوټي سترو کلیساګانو اعلان وکړ چې په غزه کې د روان جنگ پر خلاف د اعتراض په توګه سکال یوازې د کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو مذهبي مراسم لمانځي خو جشن به اون لمانځي. عیسویان عقیده لري چې حضرت عیسی علیه السلام په همدې ښارګوټي کې زیږیدلی. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د سه شنبه په ورځ په سان فرانسیسکو کې د آسیا پاسفیک اقتصادي همکارۍ د سازمان د بهرنی چارو د وزیرانو په افتتاحي غونډه کې ګډون وکړ او د فلای دوبای هوایي شرکت الوتکو کابل ته خپل پروازونه بیرته پیل کړل. دغه شرکت لخوا په خبرې شوی مطبوعاتي بیانې کې راغلي چې فلای دوبای به د دوبای د نړیوال هوایي ډګر له دویم لمبر ټرمینل نه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته هر ورځ دوه واري پروازونه کوي. د خبرونو پای
د بدلون پر مهال کله چې د نړی وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتن کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
مننه قدرمنه اوریدونکو چې تر دې شپې ملتیا وکړه خبرونه مو اوریدل. اوس هم قدرمنه میلمنه خپل صدران په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو په خانه استاد را سره ده. خپل ځان ستړي مشي خبرونه ده.
سلامونه
اونې کې لیدره مننه ده بلند خمو کوم ودان. د ملګرو ملتونو د خبر شوی رپورت به حتما تاسو لسته یو خبر باسته. دا ډول رپورتونه البته ک اوریدونکو نه اوریدل بیا به ورته تکرار کوم چې دا تازه ارزیابي چې ملګرو ملتونو کړی دا د طالبانو مشروعیت د میرمنو د ازادۍ سره تړلې چې دوی میرمنو ته حق ورکړي بندیزونه پیلري کینو دوی به د دوی مشروعیت به تضمین شي. د ملګرو ملتونو لخوا دا رقم رپورټونه خپرېدل څومره د اهمیت وړ دي؟
بالکل ملګری ملتونه کله چې هر راپور یا تصمیم یا پریکړه نیسي تابان چې د حقایقو په اساس نیسي. دوی دلته پروګرامونه لري او استازي لري، نو تبان د دوی د هر خبرې او هر پریکړې او هر راپور ارزښت شته. خو زه په دې باره کې مطمئنه نه یم چې دغه د دې راپور خپرول به د اوسنی رژیم د حاکمانو په سوچ کې څونه تغییر راولي. دوی باید په دې پوه شي چې په دې حساس وضعیت کې د دا ډول راپورونو او د دا ډول پریکړو تاثیر په افغانستان باندې څه دی، او آیا دوی به دې ته متوجه شي چې د دوی تصامیم او د دوی پالیسۍ د وطن په خیر نه دي او د دوی په خیر نه دي. یعنی تر څه وخته پورې به دوی پرته د نړیوال مشروعیت او ملي مشروعیت څخه دوام راوړي، او تر څه وخته پورې به دوی کار کولی شي؟ نو د
بله 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 موضوع ته چې اشاره شوې ده، البته په دې تړون کې وبخې په راپور کې ویل چې د نړیوال تړون لمخې د افغانستان په مسولیتونو او ژمنو عمل کولو پورې بیا هم د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندل تړل شوي دي یا ګڼ شوي دي. طالبان په خپله څومره نړیوالو اصولو ته پابندی چې به دا توقع ورنوشي؟
خو بالکل خبر هم دلته ده چې دوی اصلا زه فکر نه کوم دوی په دې مسایلو باندې سر هم وګروي. دوی به دا ډول راپورونه او دا ډول خبر ته سن اهمیت نه ورکوي، ځکه دوی په دې باور دي چې ګویا موږ ضرورت نه لرو نړۍ ته، او تر کومه حده پورې چې دوی د بقا خبره ده، هغوی د خپلو د پردو تر شا د سیاسي معاملو او د استخباراتي معاملو په مقابل کې چې کومې پیسې لاسته راوړي په هغه باندې دوی خپل حکومت چلوي. اما دوی هغه اوږدمهال او د خلکو تکلیف او د خلکو راتلونکي ته نه ګوري چې دا هېواد پرمختګ ته اړتیا لري، دا هېواد د سیاسي اقتصادي او ټولنیز پرمختګ او ترقۍ ته اړتیا لري. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې مسایل ته متوجه اوسېږي، یا دوی دې مسایل ته اهمیت قایل اوسېږي.
ولې ورته اهمیت نه ورکوي؟ ښکلا جانې،
خو ما تاسو وویل چې دوی فقط خپل بقا ته فکر کوي، دوی لنډ مهال ته فکر کوي. دوی بقا دوی هم د مختلفو استخباراتي کړیو څخه په ښکارا او په پټ ډول پیسې ترلاسه کوي د په سیمه کې د امنیتی او استخباراتي فعالیتونو په پار. نو دوی ته اصلا مهمه نه ده چې د افغانستان ښځې په کوم وضعیت کې دي، یا د افغانستان د نجونو راتلونکی د مکتبونو په تړلو سره بربادیږي. دا ریښه لري د دوی په ایدیالوژۍ کې چې دوی ته اصلا د ښځو تعلیم او پرمختګ او شتون مهم نه دی، او د دې تر څنګ کوم څه چې دوی اړتیا ورته لري هغه ورته رسیږي، چې پیسې او مالی امکانات دي.
کدسی تیر او کتل شي دوی شپه کاله حکومت دوره ازمایل شوې ده چې ښځو موقف پکې څنګه و. نو کچیرته په همدغه رقم باندې دوی مخکې ځي چې ساس په وینا هیڅ ورته ارزښت نه لري چې ښځې په کارونه کې یا مکتبونه ولولي یا ونولي، کوم چې د افغانستان د خلکو او د نړیوال ټولنې غوښتنه ده چې د یو بشري حق د افغانانو خصوصا د نجونو او ښځو چې باید دوی د کار او تعلیم نه منع نشي. دوی که په دې رقم مخکې ځي فکر کوي چې دوام کولی شي دوی؟
دا خو هیڅ حکومت د تلپاتې نه دی، اما د دوی بقات نظر د سیمه په سیاستونو او په نړیوالو سیاستونو پر ډیر اړه لري. تر کومه وخته پورې د دوی مثلا تر کومه وخته پورې نړیواله ټولنه یا خصوصا امریکا د دوی ته دا فرصت ورکوي چې باقی پاتې شي؟ خو کنه بیا داخلي بوته یو ګروپ نړیوال هغه ملي مشروعیت حکومتونه چې ملي مشروعیتونه لري هغه ډیر زر چاپکیږي او دمانځي. زه فکر نه کوم طالب د روز محل د طالب څخه د ولس خوشاله وي. زه فکر نه کوم چې دوی د ډیر زیات توان وکړي. نهایت یې یو پنځه کاله نور او بالاخره په سیمه کې د بدلیدونکو حالات سیاستونه د سیمې د هیوادونو سیاستونه امنیتی مسائل دا ټول د دې بس کی چې بیا بیا د دوی په ځای دی او بل الټرناتیو یا د دوی په ځای ناشتي باندې فکر وکړي.
مننه. خلاصانه یو مسله چې په راپور کې ذکر شوی دا هغه د راپور یو برخه یعنی تر ډیره په راپور کې د ملګرو ملتونو کوم سروې چې کړی یا پوښتنه یې کړې ده د نجونو په مکتبونو باندې په دې برخه کې په طالبانو باندې زیات انتقاد چې باید نجونو ته د مکتب ته د تلو اجازه ورکړي او ښځو ته د کار اجازه باید ورکړل شي. اما دا ویل شي ویده چې طالبانو تر ډیره کوښښ کوي چې دا توجیهي چې مکتب ته نه تګ دا یو کلتوري مسله ده، یعنی دا 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 محدودیتونه یو کلتوري مسله ده، خو بیا هم یعنی غوښتل چې توجیه کې مګر نه ده شوی او ځکه چې ټول په دې پویږي دوی خپل هم دا دلیل راوړی دی چې په هیڅ اسلامي هیواد کې دا رقم خبره نشته. افغانستان یوازینی اسلامي هیواد دی چې خوځو ته پکې د کار او د مکتب ته د تلو اجازه نه دا ورکړل شوی. په هر صورت موږ تاسو ټول پویږو په دې باندې زموږ سر خلاص دی چې دا زموږ د فرهنګ برخه ده کنه ده، اما دا څنګه توجیه کېدی شي؟ آیا نړۍ ته په دې قناعت ورکولی شي دا خبره کېدی شي؟ دغه سیاست د طالبانو هم د نجونو د مکتبونو په وړاندې چې ځینې چارواکي وایي چې باید مکتبونه خوش شي، ځنې بیا کلک ولاړ دي په خپل دریض چې تر اوسه پورې ورته یو حل لاره یا غ شرایط چې دوی وایي چې په اسلامي شرایطو برابر وخت برا ورسیږي بیا به مونږ د مکتبونو ته اجازه ورکړو نجونو ته چلاړ شي. دا تر اوسه پورې نه دروخانه شوی چې څه ډول شرایطونه او بخښي څه ډول اسلامي شرایط دا نه دروخانه شوی. مګر بیا هم دغه موضوع تاسو څنګه توجیه کوئ؟ څه وایئ تاسو؟ راځي چې
دا سپارځه مثال دا ومنو چې دا افغانستان کلتوري مسله ده، یو خو بیا نه غواړي چې نجونې مکتبو ته پرېږدي. دا رښتیا نه ده، خو فرض مثال مې وویل. نو د حکومتونو د دولتونو دنده خو دا ده چې د ناوړه دودونو او کلچر په مقابل کې مبارزه وکړي، د منځه یوسي او کار ورته وکړي، تر څو مثلا یعنی دا خو یو نړیوال الهی اساسي طبي حق دی د هر انسان تعلیم حاصلول. نو دا خو بیا د مسؤلیت بیرته دوی ته راځي کیږي چې ښه فامیلونه یا دا کلتوري مسله ده، نو تاسو څنګه ځان د افغانستان حاکمان وایئ چې تاسو په دې نه توانئ دی چې د یو ناوړه دود او کلتور په مقابل کې مبارزه وکړئ؟ په هر حالت کې که دوی په هر دپړه په هر چا اچوي، مسؤلیت بیرته دوی ته راځي کیږي او دوی د دې مسؤلیت نه نشي تښتېدلی. متاسفانه زه فکر نه کوم چې دوی د دې ځای د خپل د دې پرېکړې نه واوري، دا به ادامه کوي او تر څو پورې چې دوی دي قدرت کې زه هڅه کوم چې دا دوی دا پریکړه به پر ځای وي او خوشینی هم په دې چې د دې پریکړې په ترڅ کې به د لکهو میلیون هاو د افغان نجونو ژوند متاثر کیږي او قرباني به فقط دوی وي.
بله بله، یو موضوع ته اشاره هم شویده چې لکه مخکې چې ویل چې طالبان وی ډیر غوښتل چې دغه موضوع په دې رقم توجیه کړي چې ګویا دا د شریعت او د فرهنګي و برخه ده، خو به خپل راپور جوړون کې دا دلیل راوړي چې په دې موضوع خو هیڅ باور په دین راته چې دا به د شریعت یو برخه یې، ځکه چې په افغانستان او بخې په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي چې ټول اسلامي هیوادونه کې نجونې مکتبونه تزیه او خزه د کار اجازه لري. په صورت دا ډول راپور خبرول چې تاسو په اهمیت وغږیدی، څه کار کولای شي؟ آیا طالبان باید فشار پتوګه دا ومني؟
ما د مرکه په پیل کې د تکې اشاره وکړه، زه فکر نه کوم چې دا ډول راپورونه د طالبان په مشانه باندې تاثیر وکړي. دوا کال تیر شول د کوم وخت نه چې د خزو پر مکتب او ښوونځیو باندې او په پانتونو باندې بندیز لګېدلې ده. په دې دوه وخت کې چې دوی خپل پریکړه بدله نه کړې، فکر نه کوم چې د راپورونو په دشانو باندې دوی دا پریکړه بدله کړي. دوی هم په دې ښه پیږي چې دغه د ښوونځیو او پانتونو مسله د دوی مشروعیت پورې مستقیم تړاو لري، اما دوی ته مهمه نه ده، اصلا دوی ته مهمه نه ده چې دوی د نړیوال مشروعیت ولري که وینه لري.
دغه موضوع چې دا نړیوال مشروعیت خبره وه په دې راپور کې هم دا راغلی دی چې په نړیوال نظام کې د افغانستان د ورګډېدو موضوع د ښځو او نجونو د حقونو پورې تړلې ده، تر دې حده پورې جدي یاده کړې ده. اگر چې د نړۍ ځینې هیوادونه همدا اوس هم د طالبانو سره راکړه ورکړه تک را تک ناسته ولاړه او خبرې لري، همدارنګه طالبان سفرونه کوي ځینو هیوادونو ته، وړو غټو هیوادونو سره ناسته پاسته لري، خبرې کوي، اما بیا هم لکه په تیرو کې چې ولیدل چې د طالبانو حکومت غیر د مشخصو یو دوه هیوادونو نه نور د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندل، بلاخره نتیجه څه شوه. اوس هم کدومره جدي دغه موضوع ذکر کیږي، اما طالبانو ساس د وینا له قراره او د عمل ته په کتو چې تر اوسه پورې غوږ په دې خبره باندې نه دی لګولې ګرولې وبخې، او ناکم قانې کوونکې دلایل وړاندې کړي چې نړۍ په دې قانې کې فکر کوي چې په دې انزوا کې به افغانستان پرمختللی شي، افغان ولس ورسره دغه شرایط مني کنه، کوم اقدام ته ضرورت ده تر دې جدي د اعلامیو او د راپورونو نه ورآخوا؟
بالکل، زه فکر کوم چې دا نه خلک نور سره مني، خلک فکر وکړي چې همدا اوس د ولس د نارضایتۍ پر ټولو غټ لامل همدا دی، او تر څنګ یې بیا مثلا دا ټول مسایل چې بیرته په همدې مسلې سره رابط پیدا کوي، ځکه کله چې نظام د دې مسلې په خاطر انزوا ته لاړ شي طبعا کاري فرصتونه د منځه ځي، نور مثلا د سیاسی او قومی یعنی دغه د نظام تبعیض او تعصب خیی د خلق پوراند د جنسیتی تعصب قومی تعصب، او دا ټول مشکلات ریخه ریخی هم پم ده مسئله که ده، نو خلق نری خوشحاله او خلق نری رزی تس فکر رو که دغه تیر چو کلون که چونه کورانه و افغانستان د ده فقط د ده ده پاره پری خود چه لونی به هر که تحصیل و که زکر دلت تحصیل زمینه نو مسئله ده، نو زکر کم ده مسئله با وقت بحال کله چې حکومت مشروعیت ونه لري، ما په واقع کې یادونه وکړه هغه دوام نشي کړای، نو دا نه نارضایتي او دا د ملي مشروعیت نشتون به بالاخره د دې سبب شي چې دا د طالبان نظام بقا ونه کړي. او څه باید وشي زما په نظر، اوس دغه خبره مستقیم د هغو خلکو یعنی د نړیوالو قدرتمندو ډالو او طالبان ترمنځ زه فکر نه کوم چې پرته د دې چې دوی سره د دوی باندې مرسته قطع نه شي، په دوی سره جدي یعنی مخ پر مخ ملاقاتونه ونه شي، او دوی د قانع کول دپاره جدي ګامونه ونه اخیستل شي، زه فکر نه کوم چې په دې اعلامیو یا په دې راپورو د دوی نظر بدل شي.
بله، مګر برخلاف راپور کې د سه غوښتنه شوې ده چې دغه د کنګل شوی پیسو د آزادېدو په برخه د غوروشي، همدارنګه د تورلس نه د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د نومونو لری کولو باندې د غوروشي، تر څو دوی هم په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي او د نجونو د لپاره کوم حقونه چې خدای ورته ورکړي دي دی باندې، یا نور مسایل دي، ځکه چې اوس ډېر جدي موضوع همدغه د مکتبونو یا د ښځو په ښځو باندې د محدودیتونو موضوع ډېر جدي ده، مګر د طالبانو د حکومتدارۍ په طرزم ډېر سخت انتقادونه شته دی چې د په یوویشتمې پیړۍ کې هغه معیارونه چې د حکومتدارۍ وي نشي دوی پوره کولی. نو فکر کوي خپل آزاد ران چې که چېرته د طالبانو په مشرانو دغه لګېدلي بندیزونه د سفرونه بندیزونه البته دا لري شي او کنګل شوي پیسې آزاد شي، بیا هم د طالبانو په دریس کې د افغان ښځو په وړاندې او نجونو په وړاندې به کوم تغییر راشي؟
د خپل یو میتود کې دای شي کله ور د دې په ځای چې قیودات او بندیزونه وړاندې شي د نرمۍ نه کار اخیستل کېږي، لکه تاسو چې اوس مثلا ځینې بندیزونه ایسته شي تر څو دوی دې ته قانع شي. زه فکر کوم چې د افغان نجونو د تحصیل مسله دومره مهمه ده چې زه کړای شم چې ووایم چې ښه ده چې دغه هم وشي، یعنې دا هم یو امتحان شي چې چیرې دوی ته خنیات خو دلای شي یا دوی سره د لږ زره نرمۍ نه کار وختلی شي یا دوی د تازر دي چې دوی هم خپلو پالیسیو کې نرمښت راولي. ځکه تر اوسه پورې زه فکر کوم ډېر خاص نرمښت دوی سره نه دی ښودل شوی، خو که د دې نه وروسته وښودل شي یا د هغه د نرمې ډیپلوماسۍ څخه کار واخیستلی شي کیدای شي. یعنی اوس څه وضعیت غیر روښانه دی چې
ښکلا صدران څه وایي؟ د خپرونې وروستۍ شېبې د بیا هم غواړم ستاسو نظر ولرم. څه رقم تعامل تاسو غواړئ یا څه رقم نرمه ډیپلوماسي تاسو غواړئ؟ ما مخکې په خپلې پوښتنې کې ویل چې د نړۍ ځینې هیوادونه د طالبانو سره راشه درشه تګ راتګ کنفرانسونو کې خبرول یا د دوی د حیاتونو ناسته مرستې دا ټولې ورته روانې دي. څه رقم نرمه ډیپلوماسي په کار د طالبانو سره چې ترڅو هغوی د ښځو نجونو حقونو ته غاړه کړي؟
همدغه چې تاسو یادونه وکړه چې د ځینو د افغانستان د کنډر شویو سرمایو د یوې وړې برخې آزادول ترڅو وکتل شي چې د دوی اکثر العمل به د دې په وړاندې شي. او کوم د په دې برخه کې د مستقیم د دوی د مشرانو سره باید هغه وشي، تعامل وشي، ملاقات وشي. ځکه دا تصمیم د دې تصمیم ریښه د لیډرشپ کې ده، هغه د دوی په شورا کې ده. نو د هغوی سره باید مستقیم مذاکرات وشي، مستقیم یا په دوی فشار وشي یا په دوی سره تعامل وشي. هر څه چې کېږي دا مثلا نور باید حل شي، ځکه دوه جنو د ژوند ځای شو ولا دا باید تر دې زیات دامه ونه
کړي. یو لاندې ځواب قبل مهرباني وکړي، د افغان ښځو او نجونو مسله نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ، خپل افغانانو ترمنځ په یو ډیر لوی جنجالي موضوع بدله شوې ده چې یو بل د خوګي ګوت نه نیسي. شرایط یو په بل وزکیږي، لکه یو نیم نفوس د افغانستان چې ګراو نیول شوی. د همدغو ناندریو په رڼا کې د افغانستان د ښځو نجونو راتلونکي څنګه ګوري؟ زه متاسفانه
ډېر زیات ناهیلی یم د افغانستان نجونو ښځو د راتلونکي په اړه. او که زه اقدام ونه شي، موږ زه همیشه دا خبره کوم چې موږ به یو نسل تیارې او افراطیت ته د لاسه ورکو. یو نسل میاندې او یو نسل ښځې به بې سواده او د پرمختګ او د تعلیم څخه لرې رالوی شي. د کم عمر کې د نجونو د ودولو کچه به لوړه شي. او همدا اوس د افغانستان نجونې او ښځې په رواني ناروغیو اخته شوي دي، د دې خاطر چې نور دوی خپل ژوند لپاره هېڅ ډول هیله او تمه نه لري. نو زه متاسفانه که وضعیت دا رقم ادامه وکړي، که یو کال هم نور رقم ادامه وکړي، زه راتلونکی تیاره او ناهیله کوونکی وینم.
خلا صدران، په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو په خوانې استاذ مننه چې په دې مهم بحث کې برخه واخسته. کوم وده په مخم خشه درن ووریدونکو، قدر مون لیدونکو، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندو شیبو کې ستاسو غږ کې صدای شما خبرونه پیلېږي. بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدونکو او لیدونکو اوسئ. تر بیا هم، الله مال.